سلور بجې شوې. احمد شپریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په 9 ولایتونو کې د درنې واورې، باران او سیلابونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي چې د سلنګونو په ګډون په هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، روزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکنډي، پکتیکا، غزنی، پکتیا، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر، نورستان، بدخشان، کاپیسا، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د درنې واورې، تیز باران او سیلابونو راوتلو اټکل شوی دی. د اطلاعیې له مخې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 45 تر 50 ملي مترو او د واورې اندازه له 100 تر 40 سانتي مترو پورې وي. د سالنګ لوی لار چې تیر شپه د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوې وه، نن 11 بجې بیرته د وړو مسافرونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس په یوه اعلامیه کې لیکلي، هغو چټکو مسافرونکو موټرو ته چې د سالنګونو په دواړو غاړو کې بند پاتې وو د حرکت اجازه ورکړل شوه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د اوبو بحران د ماشومانو ژوند هم ګواښي. په افغانستان کې د یونیسف استازی ډاکټر تاج الدین اویوالی پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي، د اوبو بحران په افغانستان کې د ماشومانو بقا ته خطر پیش کړی چې سترګې ورباندې نشي پټېدای. هغه د یونیسف د تمویلوونکو او شریکانو مننه کړې چې په 2014 کال کې د 1 میلیون ماشومانو لاسنیوی کړی. یونیسف استازی لیکلي په داسې حال کې چې 2015 کال پیل شوی، په افغانستان کې د اوبو د برابرولو لپاره باید خپلو هڅو ته دوام ورکړو. په تهران کې نن د سترې محکمې 2 قاضیان په ډزو وچل شوي او بل تن ژوبل شوی دی. د ایران د قضایي قوې ویب سایټ میزان نن په دې اړه راپور ورکړی دی. په راپور کې ویل شوي چې حمله کوونکي له سترې محکمې بهر پر قاضیانو له ډزو وروسته ځان هم وشلی. وړاندې په خبرونه کې د پیښې تفصیل درکو. د اوکراین د پلازمینې کیف د میټرو پر یوه تمځي نن سهار بالستیک توغندی لګېدلی او لږ تر لږه 4 کسان یې وژلي او 3 نور ټپیان کړي دي. د کیف د پوځي ادارې مشر تیمور تکاچینکو دا خبره کړې ده. بلخوا د کیف شاروال ویتالی کلچکو په ټلګرام کې لیکلي چې د کیف په یوه ناحیه کې یوې ودانۍ چې څوک پکې نه اوسېدل اور اخیستی. په زاپروژیا ښار کې هم پر یوه بنسټ د روسیې لخوا د توپ ډزې شوې او لږ تر لږه 8 کسان یې ټپیان کړي دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې اوري. وړاندې ته خبرونه کې باران نن چې
زنه را باندې راځي څنګه تیارې مولاکو ته نیولې ګوډه وته
نن د افغانستان له څلور د شپنه وشتلایتون کې ورشتونه دي. د خلکو حال د سر شریکو په دې خبرونه کې په دې ترڅ کې د امریکا نړیواله پراختیايي اداره یو اس ایډ اندیشنه څرګندوي چې د شمې تر اخیره به د بی وسلی کچه په افغانستان کې زیات شي.
هر مرشه او چېم راکنه رښتا یو مشورونه نشته هم غواړي چې نړیواله کمرسته راسترونکي.
په سیمیزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د ایران په پلازمینه کې نن قاضیان وژل شوي او د منځني ختیځ د سولې هڅې تر کوم ځایه رسیدلې، په دې اړه به هم تفصیل درکړو. تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د درنې واورې، بارانونو، تیزو بادونو او د سیلابونو د راوتلو د احتمال په اړه د طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت اټکل یو شمېر افغانان اندېښمن کړي دي. د دې وزارت د هوا پیژندنې ریاست د اټکل له مخې د افغانستان 9 ولایتونه به نن د غرمې د مرغومي 9 د دې پیښو شاهدان وي. د دې ولایتونو اوسیدونکي وایي چې په ډېر سخت حالت کې دي او دې ډول شرایطو ته هیڅ ډول تیاری نه لري. سنا کاکړ راپور لري.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 9 ولایتونو کې د نن ورځې لپاره د سیلابونو، درنې واورې، تیزو بارانونو او بادونو په هکله خبرداری ورکړی. د دې ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي ورته اندېښمن دي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دې ډول شرایطو ته هیڅ ډول چمتووالی نه لري او لا دمخه د سوړ ژمي له امله له کړکېچن حالت سره مخ دي. کندهار او غزنی له دوو هغو ولایتونو څخه دي چې پکې د سیلابونو، شدیدو بارانونو او طوفانونو اټکل شوی دی. د کندهار ولایت یو اوسیدونکي حلیمه او د غزنی ولایت اوسیدونکي ولی محمد ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویه بنسټونو وغوښتل څو د کړکېچ سره د مقابلې لپاره دوی سره مرسته وکړي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت د هوا پېژندنې ریاست د اټکل له مخې نن ورځ د مرغومې 9 به د سالنګونو په ګډون په هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکندي، پکتیکا، غزنی، پکتیا، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر، نورستان، بدخشان، کاپیسا، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د باران کچه له 45 څخه تر 50 ملي مترو او د واورې کچه له 100 څخه 40 سانتي مترو پورې وي. په دې خبرداری کې په لویدیز، سویل، ختیځ او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو سرعت له 500 څخه تر 110 کیلومتره په یو ساعت کې اټکل شوی. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې برخې کارپوه عبدالباسط رحماني ازادي راډیو ته وویل دې ته په پام سره چې افغانستان د زیربناوو او د هوا د سختو شرایطو په وړاندې د انعطاف له پلوه خورا کمزوری دی او افغانان لا دمخه یو بشري ناورین سره مخ دي. د هوا دا ډول شرایط یوه ننګونه رامنځته کولی شي. نوموړي د دې ډول شرایطو پر وړاندې د اړینو اقداماتو په هکله زیاته کړه.
شرایط پیش رو همه طلبه که مردم آمدگی های همه
با دی دول شرایطو که باید خلق هر خیز چمتواله ولری خوراکی تو که او گرم کالی زانتا چمتو کری لها غسی متخا چه دوار خوایدن احتمال پکی موجود وی لری دیشی لها سندونو چخا دی نتیری یا دا سندونو نگدی دی نزی
در نزدیکی حرم رودخانه ها قرار نگیرند.
ښاغلي رحماني زیاته کړه چې اړوند دولتي ادارې او مرستندویه بنسټونه هم باید په هغه سیمو کې چې د هوا د سختو شرایطو له خطر سره مخ دي د خوړو او نورو اړینو توکو تیاری ونیسي او د سیمې خلکو سره په دوامداره توګه همغږي ولري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت له پیښو سره د مبارزې امادګۍ ملي ادارې د عامه اړیکو او ارتباطاتو رئیس او ویان جانان سایق د جنوري میاشتې په 14 نیټه په یوه مرکه کې ویلي چې په روان ژمي کې د طبي خطراتو د مدیریت په برخه کې له نړیوالو مرستندویه بنسټونو سره یې په همغږۍ یو پلان جوړ کړی څو د پیښو د رامنځته کېدو پر مهال په ګډه له زیانمنو سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د طالبان حکومت د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف اخشناز هم تېره شپه ناوخته په خپله اکس پاڼه د واورې، طوفان او د لید ساحې د محدودیت له امله د ترافیکو پر مخ د سالنګونو لویې لارې د موقتي تړل کېدو خبر ورکړی. د شدیدې واورې، بارانونو، طوفانونو او سیلابونو په هکله د طالبان حکومت خبرداری او ورته د خلکو اندېښنې داسې مهال دي چې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون د جدې په 19 په خپل راپور کې ویلي وو چې د افغانستان په لږ تر لږه 13 ولایتونو کې له 325,000 څخه زیات کسان د وروستۍ سړې څپې له امله اغېزمن شوي دي.
د یخ هوا د اغیزو پاړه خصوصا د ژمي په ترس کې به وړاندې په خبرونه کې په یو تفصیلي راپور کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو بنسټونو اندېښنې در سره شریکې کړو. خو تر ژمي پورې یوه بله اندېښنه د متحده ایالاتونو نړیواله اداره یا USAID وایي د روان کال تر مارچ میاشتې به نږدې 15 میلیونه افغانان د خوراکي موادو د نه خوندیتوب له شدیدې کچې سره مخامخ شي. دغه ادارې په یو تازه راپور کې بیړنیو بشري مرستو ته د افغانانو د اړمنېدو علتونه طبیعي پیښې، بیکاري، وچکالي، اقتصادي بېثباتي، د خوړو لوړې بیې، د ژوند محدود فرصتونه، د پیسو کموالی او د کډوالو ډلیز راستنېدل بللې دي. فیروزه عزیزي راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتو نړیوالې پراختیايي ادارې یوسیټ په افغانستان کې د خوړو نه خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې او اټکل کړی چې د روان 2025 کال تر راتلونکي مارچ میاشتې پورې به 14 میلیونه او 800,000 افغانان د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخ وي. د غیدارې پر انجمه د جنوري په 18 په یو ومخیز راپور کې ویلي د دغه شمیر افغانانو چې د هیواد د نفوس له 1.5 سلنه څخه ډیره برخه جوړوي په ټکو یې د خوړو د نه خوندیتوب د طبقه بندۍ یعنی آی پی سی د راپور لمخې د تیر 2040 کال له نومبر نه د روان 2050 کال تر مارچ میاس پورې به کافی خوړو ته لاسرسی ونه لري. دا اداره زیاتوي له دې ډلې به 3.1 میلیونه خلک د خوړو بیړنیو شرایطو یا آی پی سی 4 سره مخ وي. د راپور په ټکو د خوړو له نخوندیتوب سره د مخامخ افغانانو سږنی شمیر د تیر 2040 کال د اکتوبر او ډسمبر میاستو په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي، ځکه په خبره یې په تیر 2040 کال په اکتوبر او ډسمبر میاستو کې دا شمیر 12.6 میلیونه خلکو ته رسیده. یوسیټ په خپل راپور کې په افغانستان کې بیړنیو بشري مرستو ته د افغانانو د لوړې کچې لاملونه ګڼې اقتصادي ننګونې، بېوزلي، پرله پسې طبیعي پیښې، وچکالۍ، د روان زمي سوړ موسم کې د خوراکي توکو لوړې بیې، د ژوندانه محدود فرصتونه، په هیواد کې د نغدو پیسو کمښت او له تېر یو کال راهیسې له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ډله ییزې راستنېدنې بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان دننه یو شمېر بېوزلې کورنۍ هم له بد بشري وضعیت سره ټکوي او وایي چې بیړنیو بشري مرستو ته اړمن دي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي او د یوې لس کسیزې کورنۍ سرپرست ارباب ازادي راډیو ته وویل
غریبی ده، خدا چه مجبوری به تشه او رو لاتون لیر تنگ ده و پده به زمان ده بچه و کار نشی دریتیما خوارمان ندارو و داکه پا کار شی و بزا غصه چرده مشکلاتی.
ده کنر ولایتی وی بیوزلی دولس کلنی نازیه بی آزادی را دیوتا با ویل
کار مرسه ده اوی چیم را کنه رشته ده و شورون هم نشته ده همون بارو چه نروار لگم بسته رسته رو کن بوده بوده اوشنی چه و
وخت بعد په شری وضعیت خبره کوي چې د متحدو ایالاتو پراختیایي ادارې یوسیټ هم په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې روان 2050 کال کې به 22.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوس نږدې نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړمن وي. د یادونې ده چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اقتصادي بې ثباتي زیاته سوه چې له امله یې پر افغانستان د تیر په شان د نړیوالو مرستې کمې، بېکاري او بېوزلي زیاته سوه چې له دې سره د خلکو بشري اړتیاوې نورې هم زیاتې سوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د سجرډو پر روانه خبرونه کې وړاندې البته ل څلور نیمه بجو وروسته د سحر کاروان 19 پروګرام لرو. د افغانستان په اړه یو مفصل راپور هم درو چې ملګرو ملتونو او د ملګرو ملتونو بیلابیلو بنسټونو د افغانستان ژمی ته اندېښنې ښکاره کړې دي، خو نړیوال او سیمیز موضوعات راخلو. نن په تهران کې پرانا ورځ د ایران د سترې محکمې دوه جګپوړي قاضیان ووژل شول. تر اوسه هیڅ ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی او د بریدګر هویت لا څرګند شوی نه دی. د وژل شویو قاضیانو په اړه ویل شوي چې د سیاسي بندیانو دوسیې تعقیبولې. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د ایران د سترې محکمې مشهور قاضیان محمد مقیسه او علي رازینی د شنبه په سهار په تهران کې په خپل دفتر کې په ډزو وژل شول. د دې پیښې له خبرېدو څو شېبې وروسته د ایران د قضایه قوې رسنیز مرکز اعلان وکاوه چې سهار یو نفوذي وسلوال په یو پلان شوي اقدام کې د سترې محکمې دوه قاضیان ووژل. د قضایه قوې په بیان کې راغلي د لومړنیو څېړنو له مخې حمله کوونکي نه په ستره محکمه کې کومه دوسیه لرله او نه هم د محکمې د مراجعینو له ډلې څخه و. د راپورونو له مخې بریدګر وروسته له هغې چې د سترې محکمې په قاضیانو ډزې وکړې سمدستي ځان وباژه. په همدې حال کې رکنا خبري آژانس د بریدګر په اړه وویل یو نفوذي خدمت کوونکی د محافظ د وسلې په کارولو دا کار کړی، محافظ یې په چاړه ټپي کړی او د وسلې په وسیله دا ترور ترسره کړی دی. د مهر خبري آژانس هم راپور ورکړی چې د مقیسه او رازینی د وژل کېدو ترڅنګ په دې برید کې قاضي میری ټپي شوی دی. د دې آژانس پر اساس بریدګر له ډزو وروسته ځان په خپله وژلی دی. النا خبري آژانس راپور ورکړی چې د سترې محکمې ودانۍ تخلیه شوې او د یوه نظامي قومندان په وینا د پیښې په ترڅ کې په ستره محکمه کې د عدلي ماڼۍ څو کارکوونکي د څارنوال په امر نیول شوي دي. فارس خبري آژانس هم ویلي چې په دې ډزو کې یو محافظ ټپي شوی او روغتون ته لېږدول شوی دی. محمد مقیسه د سترې محکمې له هغو قاضیانو څخه و چې د سیاسي بندیانو په ځانګړي ډول د شنه غورځنګ د پلویانو د محاکمې مسؤلیت په غاړه درلود چې د ایران د 1983 کال د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته نیول شوي و. پر مقیسه د بشري حقونو د سرغړونې له امله د اروپایي ټولنې او متحده ایالاتونو له لوري بندیزونه لګول شوي و. د ایران د زندانونو د اطلس د وی پانی د راپور لمخې قاضی مقایسه یوازې په تیرو څو کلونو کې په 315 دوسیو کې 1653 کاله د زندان حکمونه صادر کړي وو. علی رازینی د سترې محکمې د 14 څانګې مشر وو او د 1318 کال د اعدامونو په محاکمو کې ونډه لرله. هغه له 1318 څخه تر 1318 پورې د تهران د انقلاب څارنوال او د قضا په بېلابېلو لوړو څوکیو کې پاتې شوی وو. رازینی په 1400 کال کې هم د یوې بمی حملې په ترڅ کې ټپي شوی وو، خو له هغې پیښې ژوندی ووت.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعت
د اسرائیل او حماس ترمنځ به د اوربند موافقه عملی چاري سر له سبا د اسرائیل په وخت غرمې له 12 بجو پیل شي. د اسرائیل کابینې نصار وختي په غزه کې د اوربان موافقه چې له مخې به یې لسکونه یرغمل شوي کسان تبادله کیږي تصویب کړه. دغه موافقه د اسرائیل او حماس ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې ترورستي سازمان ګڼي 15 میاشتنۍ جګړه پای ته رسوي. تفصیل په دې راپور کې
د اوربان د موافقې له مخې به پر روانو شپږو اونیو کې د حماس له بنده 33 یرغمل سوي کسان د اسرائیل له زندانونو د سلګونو فلسطیني بندیانو د ازادۍ په بدل کې خوشې کیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه موافقه به چې 13 چهارشنبه اوربان د سلا وسوه، د یکشنبې له ورځې د اسرائیل پر وخت د غرمې له 12 بجو تطبیق سي. د مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو تر څنګ قطر د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربان د هڅو منځګړیتوب کاوه. دغه اوربان به د حماس او اسرائیل ترمنځ تر ټولو ویجاړونکي او وژونکي جګړه پای ته ورسوي چې څه باندې 15 میاشتې کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په غزې تړنګه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی د حماس ډلې وسلوالو د 2023 کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1200 کسان ووژل او تر 250 زیات نور یې یرغمل کړل. ویل کیږي د یرغمل سوو له ډلې شاوخوا سل یې لا هم د حماس ډلې په برمته کې دي او ځینې ممکن د بند پر مهال مړه سوي هم وي. د اسرائیل عدلي وزارت نن شنبه ویلي چې په غزه کې د اوربند او د یرغمل سویو د خوشې کېدو لپاره د شنبې د ورځې تایید سوي موافقې په لومړي پړاو کې به 210 فلسطیني بندیان او توقیف سوي کسان خوشې سي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن ویلي چې کابینې نن سهار وختي په غزه کې د اوربند لپاره موافقه تایید کړه چې له دې اقدام سره د دې موافقې په اړه د څو ورځو ناڅرګند حالات پای ته ورسېد. حماس ډلې منلې چې د اوربند موافقې په لومړۍ ورځ به 3 ښځینه یرغمل سوي کسان خوشي کوي او په دویم پړاو کې به د نارینه سرتیرو په ګډون نور یرغمل سوي کسان خوشي کړي. حماس وایي 4 نورې ښځینه یرغمل سوي کسان به د موافقې د تطبیق پر 1 ورځ خوشي کوي او پاتې 6 نورې د 5 اونیو په لړ کې خوشي کیږي. بېلابېلو سازمانونو او هیوادونو د اوربند پر موافقه د سلا کېدو د پرمختګ هرکلی کړی دی. حماس ویلي تر هغو چې د اوربند موافقه عملي سوي نه وي او اسرائیلي پوځیان د فلسطینیانو له دغه قلمرو په بشپړ ډول وتلي نه وي، پاتې یرغمل سوي کسان به نه خوشي کوي. د غزې په جګړه کې تر 6300 ډیر کسان وژل سوي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. دغه جګړې د غزې د 2.2 میلیون وګړو 90% بې ځایه کړي او د سیمې زیربناو ته یې سخت زیان اړولی دی.
وروسته له هغې چې د امریکا سترې محکمې پرون په وروستیو شیبو کې د ویډیوګانو د شریکولو د مشهور اپ ټیک ټاک درخواست رد کړ، دغه اپلیکیشن د امریکا په متحده ایالاتونو کې د اکشن بیل ورسی بندي شي. دغه چینایي شرکت غوښتل د هغې لایحې مخه ونیسي چې پر اساس یې ټیک ټاک باید خپله د امریکا د فعالیت برخه پر واشنګټن وپلوري، کنه په امریکا کې به بندي شي. قاضیانو د ټیک ټاک هغه استدلال چې ګواکې دغه لایحه په اساسي قانون کې د بیان د ازادۍ له لیدلوري سرغړونه کوي رد کړ. ټیک ټاک چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ګډونوالو شمیر 1.2 میلیونو ته رسیږي، سر له سبا یکشنبې د اپلیکیشنونو له اپسټورونو لرې کیږي. راپورونه مرکه او اوریدونکي د ملګرو ملتونو بېلابېلو بنسټونو په افغانستان کې د روان ژمي په باب اندېښنه ښولې چې لا یې 2 میاشتې پاتې دي. د افغانستان په جنوب برخو کې د شمی پر مهال د هوا ټیټه درجه منفی شلو ته هم رسیږي او بې وسل کسان وای د خپل کورونو تودولو او د اولادونو مړولو وس نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشخي ادارې یا اوچا تر اوسه د یخنۍ له کبله د لښ تر لښه لسو کسانو د مړینې تایید کړی دی. په دې اړه تفصیلي راپور لرو.
ملګری ملتونه ژمی هر کال د هغو افغانانو لپاره تر ټولو سخته شیبه بولي چې له بېوزلۍ کړیږي او د خپلو اولادونو د تودولو او مړولو وس نه لري. د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمي پر مهال د هوا ټیټه درجه منفي شلو ته هم رسیږي چې دا کار د زیانګالو کسانو ژوند له ګواښ سره مخامخوي. په بېلابېلو ولایتونو کې میشتو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي ان د سون توکو درانیولو وس هم نه لري. د پکتیکا د زرغونشار ولسوالی دغه اوسیدونکو خپل نوم نه دی اخیستی خو له ورته ستونزې شکایت لري.
دا د سون توکو لرګي چې د طالبانو په حکومت باندې مغغ کوو سیدا خلاص کې دا ډیر خلک نه لري. نور د سون داسې مهم شان نسته سي دا د پکتیکاوالو ګټه ترې واخلي. دلته کوله نه کارول کېږي. په طالبانو حکومت باندې دا غږ د سیدا د سون لرګي خلاص کې نور له دې څخه موږ ډیر راضي یو ډیر منندو یو.
وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د هغه کال په اکتوبر میاشت کې د وزیرانو شورا په افغانستان کې د ځنګلونو پر وهلو او د چهار تراش لرګیو پر خرڅلاو او قاچاق بندیز اعلان کړ. خو هم خلک وایي چې د دغه بندیز له کبله په افغانستان کې د لرګیو بیې لوړې سوې، ځکه اکثره اړتیا وړ لرګي له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي. د غزنی د ګیلان ولسوالۍ یو اوسیدونکی بیا په ژمي کې له نړیوالو بنسټونو د همکاري غوښتنه لري، ځکه د زیاتو خلکو دسترخوانونه تش وي.
ما و نړیوالو ته موسسو ته دا پیغام ده چې زموږ د ګیلان ولسوالۍ کې ډیر زیات خلک دي چې وزیمې ته هیڅ هم نه لري، بل زموږ کاروبارونه چې دي په دغه وختو کې هیڅ هم نه وي. دا یخو کې که روزانه وي هم خلک کار نه کوي، روزانه نه پیدا کیږي. تر دوه یوه میاشت مخته چې چا څه شی برابر کړی برابر وي سیا نه وي، هغه بس نه اسي غریبانان.
د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وایي چې د 2024 میلادي کال د مارچ میاشتې سړې څپې یوازې په غور ولایت کې اویا انسانان مړه او اویا زره څاروي تلف کړل. سږ کال ژمی داسې وخت راځي چې له ګاونډیو او نورو هیوادونو سلګونه زره افغان پناه غوښتونکي اخراج سوي او لا هم ګڼ بې ځایه سوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه سوي نه دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي چې د 2023 میلادي کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې څه باندې 1,200,000 بې اسناده افغانان ثبت کړي چې له ایران څخه افغانستان ته ایستل سوي دي. د دغه بنسټ په وینا په دغو کسانو کې څه باندې 80% یې په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړی سوي دي. له پاکستانه هم د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دی او د ژمي پر مهال هم دا لړۍ کمه سوې یا بنده سوې نه ده. ایراني چارواکو مخکې ویلي و چې د روان مریض کال تر پایه به تر 2,000,000 ډیر بې اسناده افغانان له دغه هیواده وایستل سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي ځینې دغه کډوال د لومړي ځل لپاره افغانستان ته ځي او په دې نه پوهیږي چې خپل ژوند څنګه پیل کړي. په افغانستان کې د دې کمشنری مرستیال ویان فرامرز برزین ازادي راډیو ته ویلي دوی تر خپله وسه راستنو سویو، داخلي بې ځایه سویو او نورو بې وزلو افغانانو ته سرپناه او نورې ژمني مرستې برابروي.
په افغانستان کې ژمی ډیر ساړه وي او په ځینو سیمو کې د هوا ټیټه درجه منفی شلو تر هغې ټیټې درجې ته رسیږي. یونیسیار په ټول افغانستان کې پر بېوزلو کسانو دودیزې بخاري اضافي نقد مرستې چمتو کوي او همدارنګه د ژمی د یخنۍ په وړاندې د مبارزې لپاره له دوی سره د اړینو توکو لکه کمپلو مرستې کوي. موږ دغه راز هغو کورنیو او کسانو ته چې د خپلو سرپناګانو د برابرولو او ځانونو تودولو وسنه لري یا کورونه جوړوو او یا یې ترمیموو.
په افغانستان کې لا هم ګڼ کسان چې له بېوزلۍ کړیږي په کنډوالو یا هم وروسته پاتو کورونو کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا تیره چهارشنبه ویلي د دوو اونیو په موده کې د هوا د سختو شرایطو په ګډون درنو واورو بارانونو او طوفانونو د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه لس کسان مړه کړي او ولس نور ژوبل کړي دي. تر دې مخکې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون په یو راپور کې ویلي وو د افغانستان په لږ تر لږه 300 ولایتونو کې له 3,15,000 څخه ډیر کسان د وروستۍ سړې هوا له کبله اغېزمن سوي دي. د طالبانو حکومت چې وخت نا وخت د بشري بحران او نورو طبیعي آفتونو راپورونه کم اهمیت شي، د افغاني سرې میاشتې ټولنې او نورو ادارو په مرسته اړو کسانو ته د مرستې رسونې خبرونه ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویاند وایي افغانستان په 2022 کال کې د اقتصادي بحران له کبله وځپل سو چې په میلیونونو کسان یې اغیزمن کړل. ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نړیوالو مرستندویو ادارو لخوا بشري مرستو تر ډیره د دغه اقتصادي بحران مخه ونیوله او په ژمي کې د مرستې رسونې چارې پراخې شوې.
په 2022 کال کې په افغانستان کې د اقتصادي بحران وروسته د مرستو له امله د بشري ناورین مخه ونیول شو. د دغو پانګو اچونې له برکته موږ په افغانستان کې د خوړو د امنیت په عمومي وضعیت کې د پام وړ پرمختګ وینو. بیا هم راتلونکي په ټول هیواد کې د ډیرو کورنیو لپاره ډارونکي دی. اوس مهال د افغانستان یو پر درېمه برخه نفوس چې نږدې 15 میلیونه وګړي دي د ژوند لپاره بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د ژمي په اوږدو کې د خوړو نړیوال پروګرام خپل پروګرامونه پراخ کړل تر 3.6 میلیونه خلکو سره مرسته وکړي، مګر دا د هغو خلکو نیمایي څخه هم کم نفوس دی چې مرستو ته اړتیا لري.
مرستو ته د اړو کسانو شمیر بې ساری دی او په ځینو مواردو کې خلک شکایت لري چې د دوی په نامه راغلي ژمني مرستې تر دوی نه رسیږي. د فرا ولایت د باکوا ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالخالق نورزی ازادي راډیو ته وویل
یو کم کم مسجد راځي هغه پر مسجدانو باندې چې بیا هلته خلکو چر څوک هلته کلي کې ملک وي هغه خپلو خلکو ته دغه کوي چې ورکوي او ځینې غریب کورنۍ چې هغه اقتصادي مشکلات لري تر هغو پورې نه رسي. نو زموږ هیله دا ده د حکومت څخه چې زموږ ولسوالۍ ته پرته وجه وکړي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د هغو کورنیو چې ښځې سرپرستی کوي بې وزلي وروسته له هغې لا زیاته سوه چې طالبانو په دولتي او غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. له 2 کلونو زیات موده کېږي چې د ښځو پر دغه کار بندیز لګول سوی او له دې سره په لورو پرتو سیمو کې د مرستې رسونې چارې هم اغېزمنې سوي، په ځانګړي ډول په ژمي کې. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP کال مخکې راپور ورکړی و چې د میرمنو پر کار د طالبانو دغه بندیز د افغانستان اقتصاد ته په کال کې شاوخوا 1 میلیارد ډالر زیان اړوي. خو یو نوې څېړنه چې په روانه جنوري میاشت کې خپره شوې شي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو بندیز د دې هیواد اقتصاد ته په کلنی ډول 1.4 میلیارد ډالر زیان رسوي. دغه څېړنه د امریکا د متحده ایالاتونو د ارکانسن پانتون د پروفیسر هری انتونی پترینوس، د نړیوال بانک د زده کړو برخې د کارپو راجا بنتاوت کتان او د امریکا د پانتون اقتصاد پو رفیع الدین نجیم په همکاري سوي چې په افغانستان کې د ښځو د زده کړې پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو تمرکز کوي. په افغانستان کې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو زیات اغیز د عامو خلکو تر ډیره ښځو او نجونو پر ژوند پرېوتی دی. د کندهار یو اوسیدونکی چې خپل نوم نه دی اخیستی ازادي راډیو ته ویلي چې په یوه خیمه کې ژوند کوي او د ژمي سړو یې ژوند تریخ کړی دی.
وګوره دا زموږ کورونه دي، دغه زموږ زندگی ده. وګوره دا شپږ زما پلار په داسپی نظر اخته دی خټو کې وروره ته ورته وګوره دا زموږ کورونه دي، زموږ خیمې دي. ته ورته مې سره نه حکومت کومه کوي نه بل دغه راسره کوي وروره موږ وجو تجي ناست زموږ ماشومان وجو تجي دي. ته په خدای که د ګولې ډوډۍ وس لرو یا سرپناه لرو وروره ماجت مو ټوک ټوک دی. په دغه کې زموږ نارینه ولاړ دي، لمنځونه کوي او درسونه کوي. باران دی اوس ټوله خیمې را باندې څاڅي. دغه نځای نه یې په کښې کې وه چې موږ یا په کښې کې کښېنو یا په کښې کې ولاړ سو. کښنیان مو دې ټوله ورځ میمنان لڅې پښې لڅ غوږونه دونی شی ولاکه لرو چې موږ یاد دیر په پښو کې.
څه کم 3.5 کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو بنسټونو مرستې کمې سوې او یوازې لږ شمیر نړیوال بنسټونه په دغه هیواد کې د مرستې رسونې چارې سنبالوي. هر کال د ژمي پر مهال د سړې هوا، طوفانونو، واورې، بارانونو او نورو طبیعي آفتونو له کبله خلکو ته مرګ ژوبله هم اوړي. نه د څرګنده پر افغانستان واکمن طالبان چې واکمني یې د نړۍ د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه ده پیژندل سوی پر نورو کومو محدودیتونو غور کوي چې تر ډېره نجونې او ښځې یې درنه بیه پرې کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن تیره میاشت د خپل ماموریت د ختمېدو پر مهال ویلي وو طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې د لګول سویو بندیزونو د لرې کولو هیڅ پلان نه لري. همدا اوس د افغانستان په زیاتو برخو کې هوا سړه ده، بیکاري او بېوزلي ده، او د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا مهال د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړي نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه له کومې کړي.
څلور نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په 9 ولایتونو کې د درنې واورې، باران او سیلابونو اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په 9 ولایتونو کې د درنې واورې، تیز باران او سیلابونو راوتلو اټکل شوی. د اطلاعیې له مخې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 45 تر 50 ملي مترو او د واورې اندازه له 10 تر 40 سانتي متر پوری وی. د سالنګ لوی لار چې تیر شپه د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوی و، نن 11 بجې بیرته د وړو مسافرونکو موټرو پر مخ پرانستل شو. د طالبانو د ټولګټو وزارت بیان محمد اشفق شناس په یو اعلامیه کې لیکلي، هغه چټکو مسافرونکو موټرو ته چې د سالنګونو په دواړو غاړو کې بند پاتې وو د حرکت اجازه ورکړل شوه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د اوبو بحران د ماشومانو ژوند هم ګواښي. په افغانستان کې د یونیسف استازي تاجدین اویوالی پرون پر اکسپانه لیکلي، د اوبو بحران په افغانستان کې د ماشومانو بقا ته خطر پیښ کړی چې سترګې ورباندې نشي پټېدای. دغه د یونیسف د تمویلونکو او شریکانو مننه کړې چې په 2014 کال کې د 1 ملیون ماشومانو لاسنیوی کړی. د یونیسف استازي اویوالی لیکلي، په داسې حال کې چې 2015 کال پیل شوی، په افغانستان کې د اوبو د برابرولو لپاره باید خپلو هڅو ته دوام ورکړو. په تهران کې نن د ستري محکمې 2 قاضیان په ډزو وټل شوي او یو بل ژوبل شوی دی. د ایران د قضایه قوې ویب سایټ میزان نن په دې اړه راپور ورکړی دی. په راپور کې ویل شوي چې حمله کوونکي له ستري محکمې بهر پر قاضیانو له ډزو وروسته ځان وشل. دا سجی رډو د دې سات خبرونه مو هم دومره به، البته خبری برخه د زهرو کاروانونیس پروګرام لر.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، سمورسلین السلام او د زهرو کاروان د خبرونې ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به ووري چې طالبان دا کوي چې سکه لیل نشي مواد سره په مبارزه کې 1 میلیارد افغانۍ لګولي، خو بزګران شکایت کوي چې دوی ته مرستې نه دي رسیدلې.
طالبان ما سره هیڅ مرسته وزبانه نه ده کړې، هیڅ څه هم نه دی را کړې، هیڅ شی مشت نه دی را کړې.
لیو ارواپو مپختلی چې ولی معتاد د ټولنې د روغ انسان په پرتله ډیر د ډار احساس کوي.
کله چې انسان شیشه مسافوی او معتاد شي نو دا شرط ده غیبی آوازونه اوري.
رحیم الله برا ته کیسه وکړي چې ولی معتاد شو او لومړی نشه له څه پیل کړه.
ما چرس استعمالول یو کال مخکې مې دا شیشه بدبخت عمل هم یو 2 میاشتې نه وسو.
اکبر غوړي چې په لوی لاس خپل د اکا زوی په نشه یي مواد معتاد کړي. دا چې څنګه اولی اصل کیسه به په یو ډرامه کې واورو.
زه کوم بابا مال پودر خیر ولی چې پاتې کمال شو که پختم شي ما ته به څنګه تر ورسېږي.
ګټه خامہ خادر رسېږي.
لومړی په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې یو مطلب تورزو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په یو کال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې تر 1 میلیارد افغانۍ ډېرې پیسې لګولې دي. لبلې خوا بزګران شکایت کوي چې نږدې 3 کال کېږي چې د کوکنارو کښت منع شوی دی، خو په دې موده کې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې دوی ته د کوکنارو مناسب بدیل او اقتصادي مرستو زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوکنارو او نورو کښتونو وخت را رسېدلی او د طالبانو حکومت بیا هم د پخوا په ډول د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت کورنی چارو وزارت وایي چې په روان شمسي کال کې له نشي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې تر 1 میلیارد افغانۍ ډېرې پیسې لګولې دي. دا ډول د کورنی چارو وزارت د نړیوالې ټولنې لخوا په دې برخه کې همکاري نه کولو ته هم ګوته نیسي. د کورنی چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې وایي له دوی سره د ملګرو ملتونو د استازو او بهرنیو ډیپلوماټانو په غونډه کې ژمنه وسوه چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې به له بزګرو سره همکاري کوي، خو تر دې مهاله په عملي ډول دا مرسته نه ده سوې.
ژمنې سوې دي، ویل کېږي مجالسو کې یادونه کېږي او دوی هم تعهد کوي چې موږ به همکاري وکړو، تر ننه پورې اسلامي امارت د دغې پدیدې سره په مبارزه کې یوازې او یوازې پاتې سوې دي. تیر کال کې موږ د 1 میلیارد نه زیات مصارف په دې برخه کې کېږي، نور بدیل معیشت کې هیڅ برخه کې دوی همکاري نه ده کړې.
د کورنی چارو وزارت وایي چې دا 1 میلیارد افغانۍ د قانونو له عایدو څخه ترلاسه کړي وي، خو دا خبره نه کوي چې دا پیسې له کوم قانونو څخه ترلاسه کړي، کوم قانون یې خرڅ کړي او چیرې خرڅ کړي دي. د طالبانو حکومت داسې مهال د نړیوالې ټولنې همکاري نه کولو ته ګوته نیسي چې د ملګرو ملتونو د لارې د امریکا متحده ایالتونو او جاپان د مرستو د دوام تر څنګ یوازې 6 کال اروپایي ټولنې له نشي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره د 30 میلیونه یورو ډېره مرسته وکړه. مرستندوی هیوادونه ادعا کوي چې دا مرستې د مرستندوی بنسټونو د لارې په مستقیم ډول بزګرو ته رسیږي، ځکه چې د طالبانو حکومت له حقدارو او بېوزلو خلکو سره د مرستو په برخه کې شفاف میکانیزم نه دی جوړ کړی. د روزګان ولایت یو بزګر جمعه ګل وایي چې که څه هم په وروستیو 2 کالو کې په خپل مځکه کې کوکنار نه دي کرلي، خو د دې کار په بدل کې مرسته نه ده ورسره سوې.
ما رانیولو ګونې وړه رانیسم، اوس یې ډوډۍ درسره وباسم د خوراک ولاقۍ، چې ما ته ګونې په 1500 راقۍ یا په 1500 300 راقۍ. نو غوښتنه دغه ده چې موږ ته د یو شی را مقرره کړي، نو یو شی دې راکړي موږ ته. طالبانو ما سره هېڅ مرسته وزبانې نه ده کړې، هېڅ تخم یې نه دی راکړی، هېڅ شی موږ ته نه دی راکړی.
له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پلان او پالیسي پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې په افغانستان کې بېوزلۍ ته په کتو سره د کوکنارو د کښت منع کولو د لارې بزګرو ته ډېر زیان اوښتی او مرستو ته ډېره اړتیا لري.
د افغانستان خلک په صورت عموم ډېر غریب شوي دي. د خانان چې دي هغه خو مخکې هم غریب و، خو اوس ډېر زیات ورسره کومک ته ضرورت شته. که د حکومت له لارې کومک نه کوي، دلته د ملل متحد یا د انجیوګانو له لارې هم کومک کولی شي. د زراعت متخصصینو سره په مشوره هغه کښتونه چې هلته هم ګټه کولی شي او هم د دوی د کومک په نتیجه کې د اقین په دې توانیږي چې هغه وکړي، خو دقیق پروګرامونه ورته په کار دي.
ملګرو ملتونو یو میاشت مخکې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې یوه ډله جوړه او په کابل کې خپله لومړۍ غونډه وکړه. په دې ډله کې بهرني ډیپلوماټان او د بهرنۍ بنسټونو استازي شامل دي. د دې ډلې جوړولو هدف دا شول سوی چې د بزګرو لپاره به د کوکنارو بدیل او اقتصادي مرستې چمتو کوي. که څه هم د دې ډلې له جوړېدو څخه 2 میاشتې تیرې سوي، خو تر دې مهاله یې پایله رسنیو سره نه ده شریکه سوې.
د نشایي موادو سره د مبارزې او د معتادینو د درملنې په برخه کې د څه باندې 1 میلیارد افغانۍ د لګښت په اړه د طالبانو حکومت ادعا په داسې حال کې ده چې یو ډیر شمیر معتادینو او د هغوی کورنیو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د معتادینو د ساتنې په مرکزونو کې د بسترې کېدو په مهال کافي خواړه نه ورسېدل او د نشایي موادو د پرېښودو لپاره هم معتادینو ته کافي درمل نه ورکول کېږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم اخر می ورسې ځوان به بیا ځان سمې خو سره کې سم شیرو ته زه څه مصیبت بخت شاید چې بیا ځان ځان سم خلاص وله.
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دې غم کې خطه کړ،
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړ، واکونه دمون خراب کړ.
دا مور او پلار دواله په نشو روې دي، ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
اوس هم له احتیاط سره تړلې وستونځه. ارواپوهان وایي چې په انسانانو کې د خطرونو پر وړاندې ویره فطری ده، خو د نشه یي موادو استعمال په تیره بیا خیخه په معتادینو کې دومره بې ځای ویره پیدا کوي چې معتاد کله کله ل خپل سیوري هم ډاریږي. دا چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډیر ډاریږي، کوم ډول نشه یي مواد په معتادینو کې تر حد زیات د ډار لامل کیږي، بې ځای ویره خپله پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي، او پر روغو شویو معتادینو کې د ویرې لرې کولو لارې چارې کومې دي، په دې اړه زموږ همکار له ارواپو متیولا وزیري سره مرکه کړې. ښاغلی وزیري په پیل کې د ارواپوهنې له مخې په انسانانو کې د ویرې په اړه معلومات ورکوي.
ویره اولین احساس دی چې شروع یې له عصبي سیستم څخه دی. همدا ویره په انسانانو کې بعضې هیجانات رامنځته کوي او غریزه د انسان د پیدایښت سره سم پیدا کیږي. کله چې انسان له خطر او یا هم له ګواښ سره مخامخ کیږي، هماغه وخت کې ویره انسان کې پیدا کیږي. که انسان ویره حس نه کړي، نشي کولی د خطرونو مقابل کې له ځان څخه دفاع وکړي. ویره هره سده چه انسان دی جسمی او عاطفی خطرون مقابل که حس کوي. زینی ارواپوهان په دې نظر دی چه ویره فطری او طبیعی ده چه انسان دی ژوند سره تړلې ده. په زینی انسانانو که ویره ځکه زیاته وي چه مور او پلار یې خپل ماشومان په ماشومتوب کې یېروي، هماغه ماشومتوب د ویرې تاثیرات یې تل ورسره وي، او چې لویان هم شي دوی به ډارېږي. او که چیرې ښوونکي، ګاونډیان، پلار او مور مشران خپل ماشومانو ته په ماشومتوب کې جرأت ورکړي، هغوی چې ستر شي هېڅ به نه ویرېږي، او یا هم که ویرېږي ویره به یې ډېره کمه وي.
ولې معتادین تر نورو خلکو ډېر ډارېږي؟
هر کسان چې مخدره مواد استعمالوي حتمی او لازمی ده چې انسان روان ته زیان رسوي. کله چې مغز انسان ضرر ویني، نو په انسان کې اختلال پیدا کوي، او خپل ویره یو ډول اختلال دی چې د ویر اختلال لرونکي انسانان به تل ژوند په ویره کې کوي. همدا ویره به دوی ته یو ډول عادت شوي چې ټول ژوند خپل په ویره او دودلګي کې تېروي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې شراب او ځینې نور نشهیي مواد ډار ختموي، د دوی دا خبره څومره سمه ده؟
د الکول او شرابو مصرف په انسانانو کې رواني ستونزې پیدا کوي، او له هغې جملې څخه خلقي اختلالات، شخصیتي اختلالات، او په ځینې انسانانو کې د ځانوژنې عوامل هم کیدای شي. کله چې انسان په لومړیو کې مواد مخدر مصرفوي، نو د مصرف پر مهال ویره ورڅخه کموي، ځکه چې نشهیي حالت سره مخامخ کیږي. چې د خماري حالت پر راشي، نو ویره پکې زیاته شي. کله چې انسان شیشه مصرفوي او معتاد شي، نو دا شخص به غیبي آوازونه اوري. کله چې په لاره ځي، نو دا به فکر کوي چې زه د چا لخوا تعقیب کیږم.
کوم ډول نشهیي مواد لا ډېر په معتادینو کې د ډار لامل ګرځي؟
هر ډول استعمال د مواد مخدر په انسانانو کې ویره پیدا کوي، بل خصوص شیشه چې جسمی او ذهنی ضررونه له ځان سره لري. تنها د ویرې عامل نه، بلکې په انسانانو کې اختلالونه هم پیدا کوي چې مجموعه د سو اختلالو په یو شخص کې به په مزمن یا دوامداره مرض باندې تبدیلیږي. د شیشې مصرف انسان ته ډېره ویره پیدا کوي.
ویره خپله پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي؟
کله چې یو شخص مخدره مواد مصرفوي، همدا شخص د کورنۍ مشر وي او یا هم د کورنۍ یو غړی وي. نشه د کورنۍ چارو باندې منفي اغېز لري، له تصمیم څخه شروع تر تعلیم پورې. یو سالم شخص چې اجتماع کې څومره زیار او کوشش باسي، معتاد شخص وروسته له روږدېدو نه چې غواړي په اجتماع کې اجتماعي شخصیت پیدا کړي، نو له سالم شخص څخه باید څو برابره زیات کوشش او زیار وکړي تر څو خپل ګاونډیانو او اجتماع ته وښيي چې زه معتاد وم او فعلا اوس صحتمند یم، تر څو اجتماع په دغه شخص باندې باور وکړي.
کله چې یو څوک نشه خوشی کړي، آیا ویره یا ډار یې ورکیږي او که یوې ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
کله چې یو انسان د مخدره موادو مصرف څخه جوړ شي، نو د دغه موادو تاثیر د ده په روان باندې پاتې کیږي. دغه شخص چې کله له روغتون څخه رخصتیږي، د مخدره موادو مصرف د ده په روان باندې تاثیر پاتې کیږي. نو اړینه دا ده او ضروري دا ده چې دغه صحتمند شوی ناروغ چې له روغتون څخه بهر ته رخصتیږي، د خپل کنسولار یا روانشناس سره په ارتباط کې اوسېږي. کله چې په اجتماع کې په دغه شخص باندې وسواس د مواد مخدر، مصرف د مواد مخدر وسواس ورته پیدا کېږي، خپل روانشناس سره به په تماس کېږي تر څو د هغه مشکل لپاره یو لاره د حل پیدا کړي. او د مخدره موادو ناروغان چې کله له روغتونونو نه صحتمنده رخصتېږي، دا افراد و اشخاص تر تداوی لاندې باید اوسېږي، کیدای شي په هره مرحله کې دوی ریلاکس وکړي یا لاپس وکړي.
اوکې، درنو اوریدونکو، د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشه د انسان د بدن د نورو غړو په پرتله تر ټولو ډېر د اعصابو سیستم او روان اغېزمنوي. له همدې امله معتاد ته ناوړه فکرونه پیدا کیږي او دا فکرونه د ویرې لامل کیږي چې وروسته بیا هم معتاد او هم د کورنۍ غړي له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د خبرونه په دې برخه کې زو او د رحیم الله د ژوند کیسه اورو. د لغمان ولایت اوسیدونکو رحیم الله تر نشه مخکې جلبي کوله، پسونه او غواګانې به خرڅولې او په ورځ کې به 2-3 زره افغانۍ ګټلې. کله چې معتاد شو، سرمایه لاسه ووته او مزدوري یې پیل کړه. رحیم الله چې اوس په یو روغتون کې بستري دی، زیاتوي چې پلار یې د کلي ملک او د ښه اعتبار خاوند و، خو د ده د نشې له امله خلکو په بد سترګه ورته کتل او د پوډري پلار به باله. دا چې رحیم الله لومړی نشه له څه شي پیل کړه او د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه زموږ همکار سره یې د زړه خواله کړې دي.
جلاب پلار می او هغه وفات شو، الله دې وبخښي. هغه موږ ته دا کیسه را پاتې، موږ تلور نه یو، الحمدلله. او تلور ور مال جلافیم کوله، لکه چیلیانو مثال میګو وری دغه ماخې سم میلو کې خرڅولم. یو میلو کې بم واخستو، الله عمل ته کې میو خرڅ کو کنه بم اګ نور بم ګاډي کې بارګ بلې میلې ته بم لود. بس میلو به ګرځیدلو د سیوې هفته کې موږ 15 ورځې میلو کې بم. د سی ورځ براغله چې موږ باغه کریب مثال موږ د جب نه و، د سی ورځ براغله چې ورځ کې موږ 15 شپک در راولل، 2-3 زره یو نیم زر وځغه سپم کوټ راولل. ما چر استعمالول خامخا نشي توګ انسان باندې ډیر هغه راولي، بوج راولي، مغز کمزور کوي. او د سیوی چې یو کال مخکې مې دا شیشه بدبخت عمل هم دوه میاشتې مې وسکو، خو بیا دغه شیشې سره د ما مغز ټکر غونې هغه کو بيخي اعصاب او تکلیف را پیدا کړو. بیا جلال آباد کې ډاکټر صاحب ناصری د صدامه متخصص د اعصاب هغه کې بیا هغه نم یو څو نقصې د وی واغسله، نو هغه راته وویل چې ته شیشه سکې بس دوا ستابن زمونږ کار نه کوي. تقریبا 4-5 کاله به کېږي کومه، او شیشه مې دوه میاشتې وسکله. هغه دوه میاشتې کې ما ته اعصاب او تکلیف پیدا کړو، نو خدای شاهد دی چې ورونو مې را باندې بوج هغه واچ، ورونو خدای شته یو څو پیرې به ومهلم رانه بیل مو خو خیر. نو هغه وخت کې ما ته غوسه وغه راتله چې ولې دې ورونو سه مې را باندې بیل روډ دی ما ته څنګه داسې هغه کوي. خو وروسته وروسته چې ما خپل اعصاب هغه ته وکتل، خلکو به راته ویل یو نه چې هر یو به راته ویل تا نه چې شی جوړ شو مغز دې اوس کار پېښې څنګه څنګه. نو ما هغه وکړ ځان سره احساس وکړ چې یاره فرق تا کې دی جلافی کې هغه اگر کما چرسم هغه وخت سکل، خو خیر چرس بری هغه کم و مصرف مې کم و او دونه هغه اقتصاد نه زبل نه ما چې کله دغه شیشه ما شروع کړه. اگر ډیر مند سکل دوه میاشتې مې سکل، خو دوه میاشتو کې زما تکلیف مې پیدا کړ د مغز پوه شوې. نو هغه تکلیف کې تقریبا داسې و چې 1.5 لک روپۍ ما په خپل ځان باندې ولګولې. کریکتیا ته هم یوازې کډې نه چې بیخي ورونو کور والا سه مې را باندې واړه واړه بچي مې دي. هغوی یو ځای مې دی په دغه وخت کې چې زه جمعوارم راوستلم کنه، نو هغه ځای مې داسې ویل چې شپږ کلو دی. نو هغه ما ته به څو پیرې داسې ویلې کنه، هغه وخت کې داسې ویل 4 کلو. ما ته به ویلې پلاره ته به دا شیشه څه وخت پرېږدې کنه، دستا مغزی خراب کړل. او نورونو به سره روانو، او نورونو چې به 1500 ګټلې داسې وخت به هغه ما به 2000 ګټلې. نو کاروبار مې ښه ډېر هغه و چې کله
دغه ستونزو سره مخ شو. بیا میلو ته بنه تلم ډونډو به راته ویل چې راځه کره چې زو نا وخته دی. ما وویل تاسو ځئ زه درځم. او زما به زړه نه کېده چې زه لاړ شم میلې ته خپل کاروبار وکړم. اول دغه نسوار خو عادي عمل خلک وایي کنه چې ډېر عادي عمل دی. دغه دې خدای ووایي چې دا د ځینی اول پلګی دی. چاول پلګی به افکا کې خو د دویم پلګی ته خو به خامخا هغه کې کنه نو همدغه نسوار نیولې تر تاریا کوبرینو د شرابو پورې الله دې ګوره دغه بوټی او دغه ورته ختم کړي. زما پلار الحمدلله د کلي ملکو په حساب کې شر نه به ځان ساته. اوس هم خلک الحمدلله صفت کې الله دې وکړي سره د ټولو مسلمانانو مړو. خو هغه پلار مې ډېرو خلکو داسې ویلي چې د پلانې وګوره او زوی وګوره اوس چرسلاح خان دی او پلانې زمستانې دی پوه شوې. ترخه خاطر همدا چې یو عزت والا پلار ولې د یو زوی لاس هغه شي بدیا شي همداسې ورور مهربانه کورنۍ نور تر تربور نو عزیز تربور به که څوک دښمن یې هغه خود به خوشحالي کې وي ښه شو چې داسې هغه شو او چې څوک دوستي هغه د باندې ډېر اندازې نه خو خفه کېږي. کما هغه نه کولی نه شی توکي نه استعمالولی نو نور ورونه مې الحمدلله اوس هم شکر یار یو کس د ګزارې وړ سرمایه هغه لري او ما باندې ولا داسې وخت هم راغلی چې ولا چې سره د اهل عیال مې نهار شپه ډېره کړې ده.
درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د ازادۍ رادیو خبرونې 24 ساعته د سهار شپږو د ماخام تر شپږو لړندو چپو 19 او 15 مترو او د ماخام شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې په منځنۍ 12 شپږ نوي چپو اوري. د خبرونې پورستی او شیبو کې زو او پزره پورې ډرامه اورو. په ډرامه کې اورو چې اکبر یو موتاد ته پیسې ورکوي چې د هغه د اکا زوی کمال په پوډر واخته کړي. دا چې اکبر ولې غوښتل کمال په پوډر واخته کړي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښیږي دا به په دې ډرامه کې سره واورو.
اکبر لالا ونی ستام یو دود پودر وای چه لگ ده تا با جوڑ شی.
سالیم جانا ما چه که چه پودر را بانده وحی ته ده خپل کار کوا که ده پرین دیوالان دیر اول غواری نو زبو یو بل کس در وخیم.
بل بسوک را وخی
زما ده اکازوی کمال در خیم آقا خو هم ستان دیوال ده.
او رشته هم کمال می که خوگ اندیوال ده.
نو چه کمال ده خوگ اندیوال ده هغه تا ولی ده پودر رو سات نکوی.
هغه تا میم چو زل سات کرده ده خو نهی منی.
سامور پس شلاش آخر بیو منی.
چه کم بابا مال پودر رو خیر ولید چه پات کمال شو که پاخته هم شی ما تا بایسا گتر رو رسیگی.
گتر خام خادر رسیگی.
چه گتر رو رسیگی پیسی برا که که پودر
که کمال پودر و پیسی ندر کوی زی در کن.
نو تا پو خواه ولی پیسی ها پودر نرا کول.
نو تا کل رانه گوختیو.
خیر خیر روز بایدر نو غوالم.
خسامه ده بس تر دی وروس ده پودر پا ماش پل دیوی میاشت پودر دی میاشت پا سر کلم آو غالا نور چو وای.
خدا خو پودر شوال پیسی سمره را کمی.
زتو وای سمره پیسی در کم.
50,000 افغانه غالم.
بی خیص سامه ده 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 50,000 افغانه هم ده اوس واخلا پاتی پیسی بودی وروس در کم.
بس سامه ده دا سیمه گنه چه کمال یو افتا وروس ده ده پودر و عملی شو نور چو وای.
گوره څوک خبر نشي چې ما د کمال د پوډری کولو لپاره تا ته پیسې درکړې دي. که خبر شول دواړه به په بلاخته شو.
بېغمه اوسه هیڅوک هم نه خبرېږي.
سلیمه زایه
دې څه وایې؟
دا چای خو در واخلم.
سمه ده زه درغلم.
خوری میلمنه غواری؟
ولی اینو غوارو خدای دیگه والا رازا رازا
خوری دست پیگه در ونیسه چه اومی نداری؟
رازا نده داری چه غورکسا؟
سلام علیکم.
سلام علیکم خوری بخیر رقلی سنگایی جوڑایی
شکر ستا چال دیشه جوڑایی.
رازا رازا ما داریگه رازا دلتکی
نه نه نکشه نه ما نه دیوی خبری لپاره را غلیم.
دی کمی خبری لپاره؟
پرونز مازو یک باز مش بکور که میلم کریو.
خخ
ما چای ورولله چې د دوی خبرې مې واورېدلې.
خانو څه سره ویل؟
اکبر زما زوی سلیم ته وویل چې کمال په پودر اخته که زه به تا ته پودر او 50,000 افغانۍ درکړم.
توبه خدایه دا څه اورم؟
خورې زه خو مور یمه د اولاد درد مې لیدلی دی نه غواړم چې ستا زوی هم د سلیم غوندې پودرې سي.
خانو ستا زوی څه ورته وویل؟
زما زوی خو پوډر دی. ویل سمه ده
کمال زویا.
مورې څه وایې؟
ته دلته راسه.
دادی درغلم.
ته غوږ سه زویا چې شاګله ترور دې څه وایي.
بس مورې د شاګله ترور خبرې مې ټولې واورېدې. زه بل اکبر سره جوړ شم، بس همدا اوس ورځم.
ولکه زما خبره خو واوره.
خبرې اورېدلو ته هېڅ ضرورت نشته، زه همدا اوس له اکبر سره جوړېږم.
ښه اکبره، ته ماته دا ووایه چې تا رښتیا سلیم هڅولی چې کمال په هیروینو اخته کې؟
قومندان صاحب، کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ما دا کار نه دی کړی.
کماله؟
بله قومندان صاحب.
اکبر خو وایي چې کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ته څه وایې؟
قومندان صاحب، زه په دې باره کې ثبوتونه لرم. ما د سلیم د مور آواز ثبت کړی دی، که مور راوغواړې هغه یې هم مني.
ښه اکبره، اوس رښتیا راته وایې او که سلیم راوغواړم؟ د مور سب سوې خبرې خو یې تیارې لرو.
قومندان صاحب، ما خوشی که ما ټوکې کولې.
ښه ټوکې دې کولې؟ ټوکې داسې؟ رښتیا راته ووایه، په دې کار کې د ادب سو؟
قومندان صاحب، کمال خو د ما د کاکا زوی دی، زه به ولې داسې کار کوم؟ درته ومې ویل چې ټوکې مې کولې.
ګوره، پر پولیسو د ناپوهانو ګمان مه کوه، مونږ د دې خبرې ثبوت لرو. سمه خبره وکړه چې دا کار دې ولې کوو.
قومندان صاحب، زه به درته ووایم چې دا کار یې ولې کوو.
ښه، ته راته ووایه.
زه یوازې یوه مور لرم او بس. ده غوښتل چې زه پوډري شم او جایداد مې ده ته میراث پاتې شي، که نه پوښتنه ځنې وکړئ چې بل مې څه بد ورسره کړي دي.
اکبره، کمال رښتیا وایي؟
والا نو څه ووایم قومندان صاحب،
بله خبره نشته.
ګوره اکبره، سزا به خامخا وینې، خو که له پولیسو سره مرسته وکړې او رښتیا راته ووایې نو سزا به دې لږه کمه شي.
بس رښتیا خبره دغه ده لکه کمال چې وویل.
ما ونه ویل قومندان صاحب.
یعنې تا کمال په دې خاطر پوډري کوو چې زر مړ شي او جایداد یې تا ته میراث شي؟
و صاحب، دغه مې مطلب و.
بس پوه شوم، ستا اقرار مې ثبت کړه. ته به خامخا د دې نازوانۍ او مردار نیت سزا وینې. ته هېڅ نه شرمېږې چې د میراث لپاره یو روغ انسان په نشو اخته کوې او په دې ډول یې وژنې؟ افسوس دی ستا پر حال.
درنو اوریدونکو، دا اول ازادي رادیو څخه د یونې د زهرو کاروان د خبرونې مطلب چې تاسو ته وړاندې شول. زه او همکاران می تربلې اونې او یوې بلې خبرونې تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو. ښه وخت.
د زهرو کاروان
شما تندارا چپ
پترنگ پترنگ وستو نا پستر استر گوڑان داشی ولی والے داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں وہ پردے مزدور مروشی